درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا خبرونه ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده او د موسیقي په خبرونه کې له بریالي ولی سره چې یو افغان سندرغاړی دی په دې خبرونه کې خبرې شوې. سندرې د بریالي ولی څرګندونې او ستاسو هغه پیغامونه چې د خبرونې ته مو په ژوندۍ بڼه ټلیفون کړی و پکې خبرېږي. خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د پوز یو لوړ پوړی کمانډان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم اندېښمن کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو پوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو رپورټ کې راغلی چې جنرال مکنزی افغانستان ته وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنه حکومتي اسیرانو د خوشې کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو په تیریدو هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشې کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشې کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټولو 34 ولایتونو کې د تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د وزارت ویلي دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته ورکول پیلوي. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه بنن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس دستګاو موضوع وروسته لا اعلان شمنه شوه چې په شواک خبری اژانس تیره میاشت رپورټ ورکړ د مصنوعي تنفس 22 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي. که څه هم د افغانستان د روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، وروسته یې په افغانستان کې د موجوده دستګاو یو لیست خپور کړ چې بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د درملنې لپاره د مرستې په توګه ورکړي، خو په شواک خبری اژانس مشر دانش کلو خیل ویل دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چاري په بشپړېدو دي. په لغمان کې د کرکټ یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مځکه هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به انشاءالله جوړېدلو چارې بشپړې شي، او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصېدو دي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روانې دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونې د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي رهبري د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفر یې بندیز لګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عمل شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټي پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل، پلانولو، اسانتیا برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې ور شامل کړ. وروسته له هغې چې د پاکستان د طالبانو د تحریک پخوانی مشر مولانا فضل الله په 2013 میلادي کال جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي گزار کې ووژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادي او سولیز اعتراضونو ته د فرانسې پر تعهد ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو ویجاړۍ تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو بیو لوړیدو په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته کړل چې د ایرانی چارواکو لخوا په سخته وځپل شول. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي ترکیې له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت یو ریپورت لیدلی دی. د پنټاګون د دې ریپورت په بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له سوریې لیبیا ته استولي او هدف یې دغلته د یوې وسلوالې ډلې جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ چې فعالیت کوي په وړاندې د لیبیا د مرکزي حکومت پیاوړي کول ښودل شوي. په روسیه کې د اپوزیسون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نووزي. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیه تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګونو په جریان کې د دې لګول شوی محدودیت په اړه جزئیات ورکړي. ښاغلی نوالنی په ټویټر زیاته کړې ده هر څه د دې لپاره دي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د روسیې د متحد واکمن ګوند کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو پرون په مسکو په جنوب کې د دفترونو تلاشي کړل. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې دا ونې پکې بریالی ولی میلمه دی او دی به تاسو ته د خپل ژوند، خپل موسیقي او خپل کار په اړه معلومات درکوي. یو یادونه کوم چې دا خبرونه مخکې ثبت شوې، نن تکرار خبرېږي. خو مخکې له دې نه چې د موسیقي خبرونه ته ورشو، ریپورټونه راخلو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر زر پیلیدو ټینګار کړی. بلخوا د دغه خبرو اترو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. تر اوسه بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتې دوی د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړ لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکرات او خبرې وکړي او ټینګار وسو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپل اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه. خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه لا زیات کړی دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وې، د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 کلن زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنی لري؟ په واشنگټن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معنی لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامی او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې د طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په کومو مسلو تبصرې کړي، ناجیه صافی ورته کتنه کړي.
ویسا ورسپانی د پاکستان وروستی برید ته په غبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانی لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي، چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او ISI ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانی د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکیلکل، له هغه بیل ګور اخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. ویسا ورسپانی دا یو غیر ملي دریځ ورلای او لیکلی چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانی هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په خبرګون کې خپل سر مقاله ځانګړي کړې ده. ورسپانی کې راغلی چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله يرغل دی چې دغه يرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي، او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوز دغه يرغل په خبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د يرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي، او د ملت په اساس ولې به د پاکستان په اړه واضح دریځ ونیول شي. ورسپانی دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی، او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولیږي. هیواد ورسپانی ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي، او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی، او حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانی بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې